ته انتقال سول. پیښه د جمی پورز د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالی کې وسوه. د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلی چې دغه حمله شی د داعش ډلې کړی وي. د ویلی چې د پیښې ټول قربانیان د دایکنډي ولایت اوسیدونکي او شیګان و. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې د وژل سویو کانکیندونکو شمیر اته تنه شولی دی، خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی. د خبرونې په حواله، پیښه په داسې ځای کې سوې چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده، خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیښه کې لاس نه لري. طالب ویان اربکي وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي دي. خبرونې د مطلب په دوام لیکلي، تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړبمي حملو په نښه سوي چې داعش سختریزې ډلې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دې تړه ویلي، افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستي چې ویلي دي، ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونې وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زادران په باب لیکنه خپره کړې چې وسلولو کسانو د شنبې ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زدران چې ډېره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه و او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانیستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلي، د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه یو دېرش کلن لوبغاړي ته په دې وسلوله حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندي خبرونې د کرکټ په ډګر کې د شاپور زدران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په نه دیرشو یو ورځنیو یا 50 اوره نړیوالو مسابقو کې یو دیرش وکټې او په 20 اوره نړیوالو مسابقو کې 26 وکټې اخیستې دي. ایران د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامنیو ته په لمن وهلو تورن سو. اجمل تورمان تفصیل لري.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمیر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د نامنیو د پراختیا مسول ایران ګڼي، وایي چې په پوځي او سیاسي چارو کې د دغه هیواد لاسوهنې د یادو ولایتونو سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران لخوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران واقعاً په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره جنگي زاوو سره همکاري کوي، چې هغه دواړه کوم همکاري چې د وسلې په همکاري سره کې زیاتې چې هغه تصویر مدرن وسلې ورکوي او دوم اقتصادي کومک دی.
خغلی اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوو، خو په خبره چې په دې روسیو کې د دغه هیواد لاسوهنه ډیره شوې ده. د فراه ولایتي شورا منشي داد محمد قانی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
د غورځي څخه چې موږ د فراه ولایت د بخش آباد د ډیزاین ژغونه راپورته شوی دی او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او تګيري شوی ده. هغه سره سم موږ د ولایت پر ولایت باندې تحدیدونه ډیر شوی دي، دشمن روزل شوی دی او طالب ته طالب حمایت شوی دی چې د طالب په لاس کې ثقیل صلاح لري چې او د شپې دوربین لري او عزیز مش ولایتو کې د دې دي چې د ایران د فتح حمایت کوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استادو په خبره کچیر له وطلوالو مخالفینو سره د گاونډوي هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له خوا مرسته ونه شي، د یوې ورځې لپاره هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په نامنیو کې ښکیل بللی و. د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو اندا هم ویلي چې په فراه کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فراه والي آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش دی وایي موږ د هر هغه چا په وړاندې چې زموږ د دولت په وړاندې خپله وسله کاروي ورته اقدام کوو. ایران وي، پاکستان وي که روسیا، څوک چې د افغانستان دښمنان وي په وړاندې له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران، پاکستان او روسیې لاسوهنه غندلې او ویلي دي چې دغه هیوادونه غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي.
دوه اونیس پروګرامونه په یوه بهرني راپور پسې اورېدلی سي، د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني چې تیر مازدیګر د تهران په یوه روغتون کې مړ سو څوک وو؟ رضوان مراد برات وایي.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازدیګر مهال یې سا ورکړه. د ایران دولتي ټلویزیون د 20 کلن رفسنجاني مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نیټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ، خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی دوه ځله د ایران د ولسمشر او دوه ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبل میدانه سپورتي خبرونه. محترم اوردونکو ستړي مسي. محترم اوردونکو، د دیونی پجریان کې یو بد خبر د سپورت لنډیز خلرو، هغه دا چې د کرکټ ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران وسلواله حمله شوه.
د کابل د امنیت قومندان او کشمیر اورګانونو مخکنه دا چې د موضوع معلومه کیو، دفاعي کمیسیون دی بیا د دوړو گزارش مجلس یو میته وړاندې.
او د دې ترڅنګ په کابل کې د 1300 سیالي لوبغاړو ترمنز سیالي روانه ده. پروانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د موی تای فدراسیون د فنی مرستيال جمیل محمدي سره مرکه لرو او ورسره به په یو راپور کې د کرکټ ملي ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران باندې د بریټ پاړه معلومات ووري. د خبرونه په لړ کې به د آزاد مبارزو لاتل عبدالسلام خیرخوا سره آشنا سي چې د سیالي په لړ کې څه احساس لري.
اوس هم زمونږ د زخمونو چې تاسو وګورئ 15 دقیقې معلومه کړی ده او جنگیدلې ده، خه مبارزه کړی ده، خو داسې کیږي او ورزکار خو داسې کیږي.
محترم اوردونکو، د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیر زس خاورو. امیر زس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی او کړه ته وایي چې مهم سپورتي خبرونه څه دي؟
ډیر زیاته مننه ککړ صاحب، تاسو ته درنو اوردونکو ته سلامونه وایم او د سپورتي خبرونه مینوالو ته باید وایم چې نن موږ د سپورتي خبرونو په لړ کې ځینې موضوعات لرو. هغه دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنټ سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړي دي. همدارز د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانیستل شو او په کابل کې د بوسکشي سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 50 لوبغاړو په ګډون د ایوی ورځې لپاره ترسره شوې. د تورته نور مسایل هم په خبرونو کې شته. زی وایي ما تاسو اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنټ سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دغه تمرینات د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې له لومړۍ سیالۍ څخه یوه ورځ مخکې پای ته رسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان لومړی سیالي د جنوري په 13مه د ایرلند سره ترسره کیږي. دغه سیالي د اتو هیوادونو په ګډون په متحده عربی اماراتو کې کیږي. د افغانستان د پنځګونو ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانستل شو. د افغانستان د پنځګونو ورزشونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بورډ کې 200 نجونې ګډون لري. خاغلی سروري زیاته کړه چې دغه بورډ به د نجونو لپاره د پنځګونو ورزشونو د ودې په هدف کار وکړي. د پنځګونو ورزشونو په فدراسیون کې د لامبو، توري وهلو، از غلونې او نخې وشتنې برخې شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زدران په کابل کې لوی وسلوال بریت څخه روغووت. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته ویل چې 13 بجې د کابل په بګرامیو سیمه کې د شاپور زدران موټر باندې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ډزې وشو چې شاپور زدران ترې روغووت. د ځینو راپورونو په اساس د خوست د کرکټ لوبغالي په پرانیست غونډه کې هم چې و بریدګر په شاپور زدران باندې د حملې کولو پلان درلود مخکې له حملې ونیول شو. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی د دسمبر په 9مه پرانیستل شو. او په کابل کې د بوسکشۍ سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 500 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د افغانستان د بوسکشۍ فدراسیون رئیس عبدالرشید دراز ازادي راډیو ته وایي چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې وشوې. په دغه سیالیو کې له پنشیر څخه عبدالرازق لومړی، له کابل څخه عبدالشکور دویم، او له کابل څخه د عبدالله دریم مقامونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه چې تر څو اونیو پورې به په کابل کې د بزکشۍ انفرادي سیالۍ هم پیل شي. له ملتیا مو مننه.
بیا هم شرغلاست د افغانستان مشان جرګه وایي د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې وسلوال بریدي په هر اړخیز ډول وڅېړل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران او ورور غمی زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامیو ولسوالۍ کې وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغوتل. په ورته وخت کې د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې پر شاپور زدران د برید د قضې په اړه څېړنې کوي. نورحال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې د وسلوال برید په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړه اړخیزه توګه وڅېړي.
شاپور زدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سوی قصد موضوع یا داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې نه چې یو بیګا ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکنه ده چې د موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا
پر شاپور زدران او ورور غمی زدران 13 شپه تنیم بجې د کابل ښار د بګرامیو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال بریدو شو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمیر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په